الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أفضل صلواتك بعدد كل خلقك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق الله العلي العظيم. محترم ورنو مسلمانان، دا الله عز وجل حكمت شفا دنيا كي انسانان یو د بل محتاج سره پیدا کړی دی. په دنیا کې هیڅ انسان د خپل ځان پوره نه دی. انسان که مالدار وي هم محتاج دی، انسان که بې مال وي هم محتاج دی، انسان که روغ وي هم محتاج دی، که ناروغ وي هم محتاج دی، که باچا وي هم محتاج دی، او که رعیت وي هم محتاج دی. یعنی دا چې په دنیا کې هیڅ انسان د احتیاج خلاص نه دی. یو څوک که هر څومره کمالات زده کی، بیا به هم د نورو محتاج. او الله تبارک وتعالی خپل انسانان یو د بل محتاج سره پیدا کړی دی. هسې خو ټول عالم د الله محتاج دی نه، د انسانانو په جنس کې انسانان خود به خود یو د بل الله عز وجل محتاج جوړ کړی دی. ډاکټر محتاج دی ځکه که ناروغان نی او د ناروغانو علاج دی ونه کی، د هغو څخه پیسې وانخلي، بیا نو ډاکټر د خلکو نه دی پکار. او ډاکټر چې د خپل ژوندانه لپاره، د خپل روزګار لپاره څه اسباب وسایل برابرول غواړي، هغه نسي کولی. یو انجینر چې هر څومره کمالات زده کړي دي، هغه که تعمیراتي نقشې خلک ځینې ونه غواړي، او د تعمیراتي نقشو یا د ځینو نورو نقشو د جوړولو ضرورت په ټولنه کې پیدا نشي، دا انجینر محمل دی، دا د خلکو نه دی پکار، نه د دې محتاج دی چې خلک تعمیراتي نقشې ولري د پی ای پیش. او همدا ډول عام خلک دا انجینر ته محتاج دی، عام خلک ډاکټر ته محتاج دی، مالدار سړی هغه مزدورانو ته محتاج دی چې د ده ضرورتونه پوره کړي، د ده کارونه وکړي. او بېماله خلک چې دي هغه مالدار ته محتاج دي. عالم دا و بعلم خلقو ته محتاج دی چې دا خپل علم ورته انتقال کی، بعلم خلق و علم ته محتاج دی. سلسله پر سلسله چې د انسانانو ژوند راواخلي، هیڅ یو انسان د احتیاج خلاصېدلی نشي. خدا احتیاجات دا بیا ډول ډول، ځینې داسې احتیاجات دي چې یو انسان د بل انسان محتاج دی، هغه انسان د ده احتیاج پوره کول غواړي. او ځینې داسې احتیاجات دي، داسې حالات راځي چې یو سړی په داسې ډول محتاج سي چې نور خلک هم دې ته حاضر نه وي چې د ده احتیاج پوره کړي. د مثال په ډول باندې، یو دکاندار په دکان کې ناست دی، سل رقمه شیان یې په خپل دکان کې ایښي دي. دا دکاندار د دې محتاج دی چې یو ګراک راشي د داسې شی واخلي، ځکه که ګراک رانیسي نو بیا به د ده دکان نه چلیږي. د ده چې کوم مقصد دی په دې دکان کې، پیسې ګټل دي، د خپل اولاد رزق پیدا کول دي، هغه به په دې دکان کې پوره نسي. یو بل سړی بیا د کور دپاره سامان رانیسي، هغه د دې محتاج دی چې دکاندار ته واسي څه شی جنې رانیسي. ګراک دکاندار ته محتاج دی، او دکاندار و ګراک ته محتاج دی. همدا ډول مریض ډاکټر ته محتاج دی، ډاکټر مریض ته محتاج دی. او همدا ډول یو تعمیر جوړونکی انجینر ته محتاج دی، انجینر بیا نقشه جوړونکی نقشه غوښتونکي ته محتاج دی. دا هغه احتیاجات دي چې یو د بله سره محتاج دي، او یو د بله ضرورتونه پوره کول غواړي. دا بیا قانون دی چې یو څوک
خپل ځان د بل چا محتاج و نه بولي دا پروا نه کی. دکاندار چې د ګراک سره ښه سلوک کوي ځان د ګراک محتاج بولي، او یو سړی چې راځي د دکاندار سره ښه سلوک کوي ځان د دکاندار محتاج بولي. خو هر کله که یو سړی خپل ځان د بل چا محتاج و نه بالي او د فکر وکړي چې زه د دغه کس محتاج نه یم، بیا نو ډېر وخت داسي دغه کس پروا نه لري. د مثال په ډول یو دکاندار دی، سل ګراکان لري او د خرڅ دپاره اتیا شیان لري، تر دې سلو نفرو بلابود یو کس کراسي، دا دکاندار د هغه کس ځان محتاج نه بولي او دا ورته وایي وایي زما سل ګراکان دي، زه د هغو شیان له نسم ورپوره کولی، ته خو تر سلو بلابود یو کس راغلی، ستا کار او ستا غوښتنه خو بیخي نسم پوره کولی، بیخي خبرې کول نه ورسره غواړي وایي زه. او که چیرې د یو دکاندار شیان سل وي او ګراکان یې اتیا، تر اتیا او بلابود که یو بل سړی ورته راشي دی ډېر خوشحاله سي، وایي ګراکان مې اتیا دي، دا شیان خو اتیا به ورکړمه، دا شل چې راپاته دي دا به نو څه به کوم، ښه دي چې یو بل سړی رالی یو شی یې راسه یوړي به خوشحاله سي، د هغه سړي قدر ورسره یي. یعنې دا چې که یو انسان خپل ځان د بل چا محتاج ثابت کړي د هغه سړي قدر کوي، او که چیرې دی په دې پوه سي چې په دې سړي کې دې سړي ته زما هیڅ احتیاج نشته و دې کس ته زما هیڅ احتیاج نشته، بیا نو دغه سړي پروا نه لري. په داسې حالاتو کې که چیرې ته د یو داسې چا محتاج جوړ سوې چې هغه ځان ستا محتاج نه ګڼي، په دې اړه باندې نو د اسلام هدایات شته. هسې خو هر انسان د بل انسان محتاج دی، که ته د محتاج د اسلام محتاج دی، هغه د دنیا سلسله خو روانه ده. که چیرې یو مسلمان ورور د یو داسې چا محتاج سو چې هغه د محتاج نه و، په دې صورت کې هغه د پروا نه لري، د ضرورت دی د هغه ضرورت نشته، دلته به نو څه کیږي. په دې اړه باندې د اسلام هدایات، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایات. په داسې حالت کې که چیرې تا یو مسلمان ورور ولیدی چې محتاج و چا یې احتیاج نه ورپوره کوي، نو ته د ده سره همکاري وکه، د ده سپارښتنه وکه، د ده شفاعت وکه، د ده واسطه جوړ سه، د ده همکار جوړ سه، د ده چې کوم ضرورت دی دا ورپوره که. الله تبارک و تعالی به ډېر غټ غټ انعامات تا ته درکي. او که چیرې یو سړی د یو چا محتاج وي، مثلا یو سړی لس زرو روپو ته ضرورت لري او یو چا ته محتاج دی چې دا لس زرو روپۍ ما ته راکړه، زما اشد ضرورت دی، هغه سړی په لکونو روپۍ لري او دا فکر وکړي چې دا لس زرو روپۍ زه ده ته ورکړم، په دې کې به نو زما څه ګټي، بهانه ورته وکړي وایي زه پیسې نه لرم ځه. او که چیرې یو سړی و بل چا ته محتاج شي، دا هغه سره معامله کی، دا هغه سره کاروبار کی، دی ورته ووایي چې زه خو هره ورځ ستا سره کاروبار کوم، په لکو روپۍ شان در باندې خرڅوم، ته را سره نیسه، زما د لسو زرو روپو ضرورت دی، دا هغه سره شل زره لا ورکړي، خو ځان ته ده محتاج بولي، وایي که زه نن لس زره قرض ونه کړم سبا دی زما سره معامله نه کی، سبا بیا دی بل نقصان را رسي. او هغه بل غریب سړی چې هغه معامله نه ورسره کی، دی ځان د هغه محتاج نه ګڼي، هغه چې د لس زرو روپو ورته ووایي بیا دی نه ورکوي، وایي زما سره نشته. نو په داسې حالاتو کې چې تا یو محتاج ولیدی چې خلکو یې حاجت نه ورپوره کوي، نو ته داسې وکړه که ستا خپله په توان وي و دې سړي ته لس زرو روپۍ ورکړه، که ستا خپله توان نه وي هغه سړی ته پېژنې، هغه سړي ته واسطه جوړ سه او هغه سړي ته دا پیغام ورکړه چې دې سړي ته لس زرو روپۍ قرض ورکړه، د ده احتیاج پوره کړه. یا د یو چا قرض ورباندې باندې وي او هغه سړی وخت ورسره پوره کړی وي او دته نور انتظار نه کی، ته د ده واسطه جوړ سه، د ده شفاعت وکه، د ده سپارښتنه وکه، هغه کس ته ووایه د دې خپل نفوس څخه کار واخله چې د ده سړی څخه دا سړی سره سختي مه کوه، وخت نور ورکه. د اسلام هدایت په داسې حالاتو کې هم دی چ محتاج یو داسې څوک د داسې چا محتاج جوړ سو چې هغه د محتاج نو نورو مسلمانانو ته دا هدایات دي چې د دغه سړي د احتیاج په پوره کولو کې تاسو پوره پوره همکاري وکړي. یو روایت کې راځي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په نبوي مسجد کې معتکف و. یو سړی راغی او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شاته یو ځای کښېناستی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې کله دته وکتل دا سړی ډېر خوابدی غمګین پریشان ناست. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورته وایي چې وروره ته داسې غمګینه پریشانه خوابدی راته ښکارې، تا ته خو څه مشکل متوجه نه دی؟ هغه کس ورته وایي و اے د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اکا زویه د یو سړی پر ما قرض باندې دی او د هغه سړی د قرض مده پوره سوې ده. بیا یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر ته لاس ونیوی، زما دې د دې قبر د څښتن په عزت باندې قسم وي چې زه یې د ورکولو توان نه لرم. هغه سړی حق را باندې ستا وخت یې پوره سوی دی، نور وخت ماته نه راکي او زه د قرض د ادا کولو وخت طاقت نه لرم. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورته فرمای وای ستا خوښه نه ده چې زه په دې کې څه خبرې وکم، زه ستا همکار جوړ سم او هغه کس ته ورسم ورته ووایم چې دې سړي ته وخت ورکه، نور وخت ورکه. هغه کس ورته وایي چې دا خو په ډېره ښه خبره سي که داسې وسي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما راولاړ شو، دستې یې خپل پایزار راواخیستل، غواړي چې تر نبوي مسجد راووځي او د دې کس سره همکاري وکړي او د هغه کس چې حق قربان دي و هغه ته ووایي چې دته وخت ورکه. کله چې تر مسجد راوتی هغه کس ورته وایي و اے عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ستا هغه عمل هیر دی په کوم عمل کې چې ته واقع یې، یعنی ته خو معتکف یې، معتکف کس خو اجازه د دې نه لري چې د مسجد څخه د باندې ووځي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورته فرمایي وای ما د دغه قبر د صاحب څخه اورېدلی دی. پر دا مهال د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما تر سترګو اوښکې هم توی سوې. داسې مې اورېدلی دی چې یو څوک د یو مسلمان د حاجت د پوره کولو لپاره قدمونه واخلي، د دې عمل د دې مسلمان د حاجت د پوره کولو لپاره تک کول دا تر لسو کالو اعتکاف یې ثواب زیات دی. او که څوک یوه ورځ اعتکاف وکړي د دې یوې ورځې د اعتکاف دومره فضیلت دی چې د ده او د جهنم په منځ کې به درې خندقونه پیدا سي، هر خندق به دومره غټ وي لکه د مځکې او د اسمان منځ. چې یو مسلمان د بل مسلمان د حاجت د پوره کولو لپاره روان سي، مقصد یې دا دی چې د دې مسلمان حاجت ورپوره کړي. دا مسلمان غمګین دی، پریشان دی، ضرورت یې دی، د الله په خاطر باندې زه ورسره کومک کول غواړم. د مسلمان دغه تګ چې د مسلمان لپاره وکي، الله تبارک وتعالى دومره ثواب ورکوي چې داغه ثواب اندازه به تر لسو کالو اعتکاف هم زیاتې وي. لس کاله اعتکاف که یو څوک وکي، تر دې لسو کالو اعتکاف به د دغه کس چې د مسلمان د حاجت د پوره کولو لپاره ستړیا ګاللې ده، د دې ثواب به زیات وي. او د لسو کالو اعتکاف دا څومره ثواب لري؟ د دې لسو کالو د اعتکاف ثواب د دې اندازه کول هم ګران کار دی، ځکه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په روایت کې دا شی په ښکاره معلومیږي چې یو څوک یوه ورځ اعتکاف وکړي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د جهنم څخه به درې خندقه لرې سي او هر خندق به د مځکې او د اسمان د منځ په اندازه وي. یعنی یوه ورځ اعتکاف که ته په رښتیا باندې وکړې، ستا د دوزخ څخه خلاصون یقیني دی. نو که دې د لسو کالو اعتکاف کړي بیا به څومره ثواب؟ یو کال درې سوه شپېته ورځې دي په قمري حساب او درې سوه پنځه شپېته ورځې په شمسي حساب باندې. نو اوس درې سوه پنځه شپېته ورځې د یوه کال ورځې دي او د دوو کلونو د به څومره وي؟ د لسو کالو د به څومره وي؟ دا به څومره درجې وي؟ څومره انعامات به وي؟ او کتا د مسلمان د حاجت د پوره کولو لپاره تک کړی وي په داسې اسانه کار باندې، په دې لنډ کار باندې به د تر هغه لسو کالو اعتکاف له هم بلا بد ثواب لاسته راوړي. نو ځکه د اسلام هدایت د داسې کس په اړه دا دی چې یو کس که د داسې چا محتاج شو چې هغه د ده محتاج نه دی. مخکې مې یادونه وکړه چې هسې خو انسانان ټول ځینې د ځینو محتاج دي، خدا احتیاج دو قسمه دی یو احتیاج دادی چې طرفین یو د بل محتاج وي لکه دکاندار او جراح ډاکټر او مریض انجینر او نقشه غوښتونکي عالم او بی علم نه نه هغه صورت چې یو طرف محتاج دی بل طرف به احتیاج دی په دې حالت کې استغنا وي په دې حالت کې بے پروايي په داسې حالت کې چې تا یو مسلمان ورور ولیدی چې د یو چا محتاج کومک ورسره وکړه همدا انعام دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د دغه مبارکې وینا څخه دا دوې خبرې معلومې سوې. یوه خبره دا چې ته د مسلمان ورور د حاجت د پوره کولو لپاره کوشش وکړې د مسلمان ورور د حاجت پوره کولو لپاره ترې یو اندازې ورسره ولاړ شې په خوله کومک ورسره وکړې په لاس کومک ورسره وکړې په فکر یې ورسره وکړې په پښو یې ورسره وکړې په هر صورت چې ورسره وکړې مقصد د مسلمان ورور د حاجت پوره والی دی. الله عز وجل به دغه لوی اعزاز او انعام درکړي چې حساب نه ورته کېږي. یوه خبره ده او دوهمه خبره ده چې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په دې مبارکه وینا کې د اعتکاف فضیلت هم معلومېږي او د اعتکاف فضائل خو ډېر دي. خو دا خبره زه کوم چې د اعتکاف لپاره ډېرې اسانې لارې شته. که یو څوک معتکف جوړېدل غواړي د مفتابه قول له مخې یو سړی کولی شي چې مطلق مسجد ته ورداخلېږي د څو دقیقو لپاره د اعتکاف نیت وکړي دا نیت یې صحیح دی. نو ځکه هر مؤمن مسلمان چې کله مسجد ته راداخلېږي د مسجد آداب دې په نظر کې ونیسي. اول دې رسته پښه داخله کړي د رستې پښې د داخلېدلو سره یو ځای دې د مسجد ته داخلېدلو دعا ووایي او مسجد ته د داخلېدلو سره سم دي د اعتکاف نیت وکړي دومره قدر چې زه په دې مسجد کې یم دوه رکعته نفل کوم څلور رکعته فرض کوم سنت هم کوم بلابود تلاوت کوم دغه چې دی راننوتي نیت د اعتکاف یې وکړي پنځه دقیقې یې تیرې کړې لس یې تیرې کړې شل یې تیرې کړلې دا وخت د اعتکاف شو. او په دې وخت کې که بیا ته خبرې وکړلې د دنیا هغه معتکف ته جایز دي که خوراک په مسجد کې وکړي هم ورته جایز دي او که معتکف نه وي هغه ته خوراک هم جایز نه دي په مسجد کې چشاک هم جایز نه دي. یوه خبره د دنیا هم جایز نه ده. او بل لا دا چې مؤمن مسلمان پنځه وخته مسجد ته ورځي او هر وارې د اعتکاف نیت کوي نو چې یوه هفته یا دوې هفتې ورسي پوره ورځ ځینې جوړېږي که میاشت منظم ورسي درې څلور ورځې ځینې جوړېږي که کال ورسي څومره بسي او که ټول عمر دی دا عمل جاري کړي څومره د اعتکاف ورځې به د ده لیکل شوي او هره د اعتکاف ورځ دومره فضیلت والا ده او دومره اجر او ثواب یې په بدله کې تا ته درکول کېږي چې د دوزخ څخه خلاصون به یقیني کېږي. د ده او د جهنم په منځ کې به درې خندق کوي دا څه معنی او دومره غټ غټ خندقونه یعنی دا چې ستا د دوزخ څخه خلاصون یقیني دي دوزخ ستا څخه ډېر لرې دي ته نشه کولی چې دوزخ ته بیخي وصل شه. دوهمه خبره د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د قول څخه دا معلومېږي. راځم بیرته خپلې خبرې ته. یو بل روایت دی د انس بن مالک رضی الله عنه. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کچیر یو مؤمن مسلمان د بل مؤمن مسلمان د حاجت د پوره کولو لپاره یو قدم واخلي د دې یو قدم د پوره کولو په بدله کې به الله تبارک وتعالى پنځوس نیکی د تورکی او کدو قدمونه واخلی سل نیکی به وی کدره قدمونه واخلی یو نیم سل نیکی به وی ځان وک تا بیا لس نیکی لس قدمونه واخستل کدی سل واخستل کدی زر واخستل د دې هر قدم په بدل کې الله تبارک وتعالى تا ته نیکی درکی. او دا نور روایت هم راغلی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صریح او شکاره هدایت کړی دي چې تاسو ته کله څوک محتاج راشي تاسو شفاعت کوي الله به اجر درکي. او په دغه ډول باندې احادیث په مختلفو الفاظو بیخي زیات راغلي. په هر صورت دا خو د مسلمان د حجب ته پوره کولو لپاره د اسلام هدایت دي چې کله دې یو مؤمن مسلمان محتاج ولیدي نو الله تبارک وتعالى تا ته دا هدایت کوي چې دغه مؤمن مسلمان حجت پوره کړه او د پوره کېدو په بدله کې الله تبارک وتعالى د لوی لوی مزدوري وعدې درکړي. او اوس راځو و دې خبرې ته چې دا حاجت دوه قسمه دي. یو نیک حاجت دی یو بد حاجت دی. یو څوک هغه حاجت چې دی ضرورت بولي د ده د زړه غوښتنه ده او د ده د نفس غوښتنه ده نو دغه غوښتنه کله کله مشروع غوښتنه وي کله نامشروع غوښتنه وي کما شرو غشتنوی شرعی غشتنوی روا غشتنوی دا د ضرورت دی تب همکاری و سرکیه الله عز وجل په بدل کی تا ته انعامات درکی او کچیر د د غشتنه نامشروع وی ناروا وی په غلط اراده وی بیا الله تبارک وتعالى تا ته هدایت کی اسلام تا ته هدایت کی چې د دې سړي همکار ما جوړی شه د دې سړي معاون ما جوړی شه د مثال په ډول باندې یو شاگرد راځي و یو چاته وایي وای نن زما څخه استاد امتحان اخلي او زه په دې پوهېږم چې په امتحان کې زه پرسل نمرې نسم وړلی او که زه پرسل نمرې یو نسم نو بالاخره زما څخه اول نمرګي و دوهم نمرګي ځي دریم نمرګي ځي دا زما ضرورت دی دا زما احتیاج دی چې زه اول نمبر راسم دوهم نمبر راسم دریم نمبر راسم ځکه استاد ته ووایم چې ته ما اول نمبر که دوهم نمبر مې که دریم نمبر مې که استاد ما دا غوښتنه نه مني زما دا حاجت دی سړی مسلمان وروره ته راشه زما همکار جوړ سه زما سره ولاړ سه او زما دغه استاد ته ووایه چې زما دا سل نمبرې راپره کي اوس نو دا استاد چې ورسي دغه مسلمان ورور که د ده سره ولاړ سي و هغه استاد ته یې ووایي چې دا د دې ځوان غوښتنه ده د دې متعلم طالب و متعلم محصل غوښتنه ده ته ده ته سل نمبرې ورکړه او هغه کس هم سل نمبرې ورکړي کله چې ده سل نمبرې ورکړلې او دا سړي په خپل لیاقت باندې سل نمبرې نسوای وړلی یو بل د ده ملګری دی د ده هم سبق دی هم صنفی دی هغه سل نمبرې په خپل لیاقت وړلی سي دی ورلی د هغه پر پوست د هغه پر مقام باندې رالی هغه اکشته د یو بل چا عزت یې تر پښو لاندې کړي خپل عزت یې رابرحاله کړي دا غوښتنه نامشروع ده دا ناروا غوښتنه ده نو لهذا دغه مسلمان ورور ته که یو شاګرد وغواړي چې ته زما پلانکي استاذ ته ووایه چې ما ته نمبرې ډېرې راکړي نه دي ورته وایي ورته جایز نه ده او که چیرې د هغه شاګرد خپلې لمبرې وړلی سي او د ده یقین وي چې زه سل لمبرې وړم اما زما او د استاذ په منځ کې سوء تفاهم دي یا استاز هغه پر چه چابکی ګوري یا توجه نور کی یا په استاز کې نیمګړتیا ده زما دا غوښتنه ده چې ته راسه ولاړ سه او زما استاز ته ووایه نور که کوې که نه کوې د دغه شاګرد پر چه دقیقه وګوره خپل حق ورکه چې د ده څومره حق دی هغه ورکه د ده پر چا او د ده د امتحان ورکه صرف نظر مه ګرځوه په دې صورت کې دا بیا د شاګرد حق دی که ته ورسره ولاړلې او هغه کس ته دې وویله هغه استاذ ته دې وویله چې د ده پر چا دقیقه وګوره بلابود نمبرې مه ورکوه خو د ده حق هم تر پښو مه لاندې کوه دا جایز عمل دی تا ته به الله عز وجل دا فضیلت درکړي دا مثال ځکه زه یادوم چې دا شی په دې ښار کې خورا عام دی امتحانو شپې چې دا متعلمین هغه که په مکاتبو کې که په مدرسو کې که په پوهنتونونو کې کوششونه کوي تلیفونونه کوي د خپلو شناختو ته چې هغه بیا د استاذانو سره پېژني ما ته دې ډېرې نمبرې راکړي او ما سره دې کومک وکړي زما سره دې کومک وکړي دا کومک جایز نه دی ځکه دا ستا سره کومک کول دا د بل چا حق خوړل دي او که چیرې استاذ داسې وکړل چې د یو شاګرد سره یې پنځه نمبرې کومک وکړي هغه یې د ټولو سره وکړي بیا جایز دی ځکه په دې کې بیا د چا حق د پښو لاندې نه راځي او که چیرې د یو شاګرد سره کومک کوي او دا هغه شاګرد کومک د دې باعث ګرځي چې د یو بل شاګرد نمبرې راښکته کیږي دا بیا د هغه عزت او حیثیت تر پښو لاندې کېدل دا جایز دی یا یو سړی دی غواړي یو وظیفه غواړي یو پوسټ غواړي مقصد ادا دی نیت ادا دی که زه پر دغه وظیفه راشم نو یو نااهله سړی به د دې وظیفې وګرځېږي او زه به د خلکو حق ورکړم د دغه وظیفې د لاسته راوړلو لپاره یو بل چاته خواست وکړي چې ته دا مافو کس ته زما واسطه جوړ سه زما سپارښتنه وکړه چې دا وظیفه دې ماته راکړي نو اوس که دا سړی نیک وي او دغه جایزه وظیفه وي جایز عمل وي او رښتیا دی د خلکو حق ورکوي او دا سړی کومک ورسره وکړي دا د ده احتیاج دی او د دې خلکو احتیاج دی دا پوره کړي الله عز وجل به هغه انعامات ورکړي وظیفه جایزه وي یاو رښتیا دی اهل وي دوا او رښتیا دی د خلکو حق تر پښو نه لاندې کوي کومک ورسره وکړي الله عز وجل به اجرونه ورکړي او که چیرې داسې وي چې دی د دې وظیفې اهل نه وي او دی دا وظیفه د دې دپاره غواړي چې دا وظیفه اشغال کړي او بیا دی غلاوې وکړي او بیا دې دا وظیفه کې پر خلکو ظلم وکي، او بیا په دې وظیفه کې دې حرام کارونه وکي، نو اوس کې ته واسطه جوړ شوې، سپارښتنه دې وکړل، نو بیا چې د هر څه اعمال کول په دې ټولو اعمالو کې به ته ورسره شریک یې. الله عز وجل فرمایي: من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها. یو چا که د بل چا نیک سپارښتنه وکړل، نیک شفاعت یې وکړي، پر یو داسې کار باندې سپارښتنه وکړل چې هغه نیکو او د نیک اعمال وکړل، د هر څه نیک اعمال چې کوي د دې مسلمان به ثواب ورسره شریک وي. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، که چا د بل چا بد شفاعت وکړي، بد سپارښتنه یې وکړل، پر یو داسې ځای یې راوستي، یو داسې کار یې وکړي چې د ده د لاس څخه بد اعمال صادرېدل، یکن له کفل منها، ده ته به هم یوه برخه د هغه څه ورکول کېږي، او د ده پر غاړه باندې هم د دې بدو اعمالو تضمین او یو اندازه مسؤلیت شته. بیا نو چې هغه هر څه بد اعمال کوي، په بدو اعمالو کې به ته ورسره شریک یې. دا شفاعت سیئات حاصل و خلاصه دا چې د مسلمان ورور حاجت پوره کول دا دوه قسمه دي. یو هغه حاجت دی چې د دواړو طرفینو څخه احتیاج، دا خو عام معمول د دنیا نظام هم داسې روان دی. دکاندار د ګراک محتاج دی، ګراک د دکاندار محتاج دی، او د پروش دا چې دی دا د دې پرچونو چکنه والا محتاج دی، او دا پرچونو چکنه والا د هم د پروش محتاج دی. انجینر دا د تعمیر جوړونکي محتاج دی، تعمیر جوړونکي د انجینر محتاج دی، ډاکټر د مریض محتاج دی، مریض د ډاکټر محتاج دی، او د ځمکې مالک د بزګر محتاج دی، بزګر د مالک محتاج دی، مالدار سړی د مزدور محتاج دی، مزدور د مالدار سړی محتاج دی. دا هغه احتیاجات دي چې د دنیا نظام پر همدې شی باندې روان دي. او دوهم قسم احتیاج دا دی چې د یوه طرف څخه احتیاج ستا، د بل طرف څخه احتیاج بس. په دې حالاتو کې اکثره داسې وي چې څوک ځان د چا محتاج ونه ګڼي، نو بیا د هغه په اړه بې پروایي کوي، لاوبالي کوي. په دې صورت کې نو هغه کس اول لاوبالي نه ده پکار، او کچیر احیانا هغه لاوبالي وکړي، د نورو مسلمانانو دا مسؤلیت دی چې د دا سړي احتیاج به پوره کړي. البته دا احتیاج هم بیا دوه قسمه دي په خپل ځان کې، یو مشروع او ناروا حاجت دی، مشروع او روا حاجت دی، شرعي حاجت دی. په داسې حالت کې چې هغه مشروع او روا حاجت وي، نو د بل مؤمن مسلمان مسؤلیت دا دی چې د دې حاجت د پوره کولو لپاره خپل ژبه په کار واچي، خپل لاسونو پښې په کار واچي، او خپل فکر په کار واچي. الله تبارک وتعالی به هغه امتیازات او هغه انعامات ورکړي چې مخکې نمونې بیان شوې. او که چیرې د دا سړي حاجت ناروا وي، نامشروع وي، او د یو بده غوښتنه لري، نو په دې کې د اسلام هدایت دا دی چې ته د ده حاجت مور پوره کوه. که دې حاجت ور پوره کړي او ده بیا د دې صلاحیت څخه بده استفاده وکړل، نو بیا بستا هم ګناه ورسره شریک وي لکه دی چې ګناه کوي، او یادا چې د بل چا حق د تر پښو لاندې کړي، نو ستا به هم هغه بدې پایلې په نصیب وي لکه څرنګه چې د ده په نصیب وي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته د اسلام په رڼا کې ژوند راکړي، او الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو داسې انسانان جوړ کړي چې لکه څرنګه چې یو د بل محتاج سره پیدا کړي یو، په هغه صورت کې هم د مسلمانانو ورونو احتیاجات پوره کړي چې کله موږ د هغو محتاج نه یو. او یادا چې نور محتاج کسان ووینو چې د نورو محتاج وي، په هغه صورت کې هم د دې محتاج خلکو ملاتړ وکړو، او د دې احتیاجات پوره کړو. کچیر مسلمانان یو د بل دغس اتفاق و اتحاد سره وکي، بیا به دغه مسلمه امت دا به تر ټولو امتونو سره لوړی وي. خو بدبختی دا ده چې د دې خلکو په ذهنو کې یو داسې بلا واقع ده چې یو مسلمان بل مسلمان خپل جان نه بولي، او بلکې دا بل مسلمان پردی بولي. کله چې بل مسلمان پردی وبالي، نتیجه به یې دا وي چې د هغه په تاوان دی خوشاله کیږي، دا هغه په احتیاج دی خوشاله کیږي. کله چې دی هغه محتاج وویني، دی نور خوشاله سي، احتیاج خو نور پوره کوي، وای نه نه زه په دې خوشاله یم چې دا احتیاج خو لعلج دی، نور هم محتاج اس. نو کله چې دا مسلمان د هغه په کمیانو خوشاله سو، دا هغه په احتیاج خوشاله سو، هغه راټیټ سو، سبا بیا دی چټیږي، هغه په خوشاله کیږي، بل سبا بل چچیشی اخر کی دا ټولن اورات تر بل زعف طرف ته سی او نور ډلی چې هغه د منافقانو کوپارو باطل خلکو ډلې دي هغه په قوت کې ورځ تر بلې کېږي. کله چې باطلې ډلې قوي سي او کمزورې ډلې حق ډلې ضعیفې سي نو بیا معلومه خبره د باطل به حتمن یرغل کوي پر حق ډلو باندې، بیا به حق ډلې له منځه وړي. نو دا به بیا د مسلمانانو ټولو نقصان وي، زما او ستا به ټولو نقصان وي. نو مؤمن مسلمان که په مشرق کې که په مغرب کې وي، د دې ټول مسؤلیت دا دی چې د مشرق مسلمان به د مغرب د مسلمان درد د ځان درد. جالبه خلا داده چې د ټوله مسلمه امت مسؤلیت دی که په هوغه مغرب کې یو پنځه کسه مسلمانان د کفارو په لاس کې وي بندیان وي، پر دې ټول اهل اسلام پر دې ټول امت باندې فرض عین دی چې دا سړی برای لکی خامخا برای لکی. او که په مشرق یا مغرب کې چیرې د مسلمانانو یوه ډله یا یو شار هغه په کوم طوفان کې گیر راغلی یا د کفارو د لاس څخه گیر راغلی، د ټولې دنیا پر مسلمانانو باندې فرض ده چې د دغه خلکو هغه احتیاجات په پوره کړي، د ظالمانو د منګولو سبه اخلاصي، که طوفان راغلی که زلزله راغلی که سیلاب راغلی همکاري به یې کوي. دا د دې ټولو مسلمانانو مسؤلیت دی. موږ خو د خپل شار څخه د باندې په نورو مسلمانانو نه یو خبر، په خپل کور کې مو هم دا حال دی چې یو مسلمان د بل مسلمان په خرابي خوشاله دی. هغه ته چې د الله د لوري څخه یا د مخلوق د لوري څخه کم تاوان پیش وي په هغه کفایت نه کوي، خپل هم اخته دی سهار او ماښام خبرې سره جوړوي، غواړي چې هغه کس راچټ کړي. سهار او ماښام په دې فکر کې دی چې څنګه دا سړی بدنامه کړي، څنګه دا سړی بدنامه کړي چې د نورو خلکو د نورو خواوو څخه بلایې خولې ورواچي او دی راچټ کړي او د دې مقام څخه یې ایسته کړي، ذلیل یې کړي، تاواني یې کړي. سهار او ماښام دا فکرونه لا هم شروع دي. دا ډیره لویه بدبختي ده. د دغه لویې بدبختۍ څخه که دا امت لاس وانخلي نو بیا د الله وعده ده چې پر دې ټولو خلکو بیا عذاب راځي، بیا به هیڅوک نه خلاصیږي. په دې فکر باندې چې ته فقط د خپل زړه د خوشحاله کولو یا د خپل زړه د اور د سړولو لپاره یا د حسد په وجه باندې خپل همسایه کلیوال لرې ونږدې د هغه په بدو خوشحاله کیږي یا د هغه د بدو دپاره کوششونه کوي، اصلا خپل کور ته اور راچول دي، خپل کور تباه کول دي. که د اسلام او د اسلام پر هدایاتو باندې یقین او عقیده وي، د هغه هدایات هم داسې. نو دا هر څه د الله په توفیق باندې کیږي. د الله څخه به توفیق غواړو، د الله څخه به د هدایت دعا کوو. هدایت ته ټول محتاج دي. هدایت ته یوازې گمراهان محتاج نه دي، بلکې هدایت ته عام خلک هم محتاج دي او خاص خلک هم محتاج دي، و دې دین ته عام خلک هم محتاج دي او خاص خلک هم محتاج دي. د هدایت څو مرتبې دي. الله تبارک و تعالی دي اول ما بیا موږ ټولو مسلمانانو ورونو ته هدایت را نصیب کړي، تر څو د دنیا او د آخرت سعادت لاسته راوړو. و ما توفیقنا الا بالله، علیه توکلنا و الیه نصیب.